د ماين پاکي په برخه کې په کار ګمارل شوی دی. په دې اړه راپور د ازادي رادیو په ماخمنې خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کوو. خداشه به 4 بجې او 13 دقیقې دی. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم په پرانیستې غونډه کې وکړې. د امریکا هوایي ځواک ویلي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو برید کې وژلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسي ډله رامنځته کړې. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې زرکسي ډله کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکي شامل دي. څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو بل د تازه ټینګ شوي اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی دی چې د آذربایجان لخوا د دوی په سیمو باندې 15 واره راکټي بریدونه شوي دي. د آذربایجان چارواکو هم ورته ادعا کړې. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړیتوب اوربند اعلان شوی و. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندیدې امیکانی بیرت ته رایه ورکړي، او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړي دي. تکل شوی چې د ناګورنا قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربند دوام وکړي، خو اوس داسې اندېښنې راغلي دي چې ښایي د اوربند ډیر دوام ونه کړي، ځکه دواړه خواوې یو پر بل تورونه لګوي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت وایي له آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وایي. د ارمنستان د دفاع وزارت وایاندي شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلي، له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت نه بچي او لس کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړي چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 15 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړه وکړي. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو کرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنی ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې وایي که ارمنی ځواکونه د جګړې له سیمې ووزي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر اپیل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سړک یې بې امنه کړی دی تر میدان ښاره پورې. مینونه ښاښي امنیتی ستونزه را ډېره سخت او دولت غم نه خوري. زر په زره د لاره پاکه کي. وسلام به احترام
د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د فراه سړک ټول کاند کپار دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري. سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لیله شوې کېږي چې غرمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره د مستل یو ته پلار د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ زره د بورپور چارواکو ته ورسېږي. وسلام
تقریباً
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ اوریدو ته رابولم. زه احمد تکل به د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې له شپږو تر شپږ نیمو بجو خبريږي یو ځل بیا له تاسو سره ووسم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی زنی ماشمان لخ ورز واکی یا سوی تغذی سره مخ کیگی
کچنای دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نسو کچ دی مخوچی سوی تردگان دا پوری راغی.
پا ماشمانو که دخ ورز واکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري. هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د امر روغتیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیه د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خودل چې ملي کچه باندې د تغذیه سمویم چې کړی و 9.5% ماشومان په هر سلو کې د په حاده خوارځواکۍ اخته، یعنی وزن کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، په دې معنی چې دا به زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه حرکت ثقاوت یې کم وي او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد تولیدلی دی. خوارځکي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفې مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو مایندو خبري اورو چې ماشومان په خوارځواکي یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟
سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې څه؟
خداسته زه خبره
شو دې خپل ورکړې؟
یا شو دې مناست خپل لاول ورځ ملانه
به دې خچې ورکول
دغه پډرش دې ورکول مرغې چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غوړک
ورځ په ورځ خپل وزن لاس ورکې
و ډنګر خلاول ور لا دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم جرا غلي
لا باګرام
دلته دې څل پر غلي
دته نه زوې نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویدی؟
دا مې استینات څه یست په خو پاس له دوه میاشتو دا غاسه تا غازید
خپل شو دې دې ورکې
خپل مې ورکوم کم
کم دې
او
ولې دې شو دې کم دې
رس خبر
چی شي خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دې کور ستاتګ ماتګ دا غا
مثلا کوم شان دې خوري
بانجان بامیا کدوګاکی
دې میاشتې سور په یاد لري
ګټل چیر زیو ګټل نو سکلا سره کور کې ناس چنه دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنه پنس اتی دله تیچ الله کو ډاکټر څنور ورغه دا خراب شدید نور کې شدې مخوچ سوی لکه یې پریک دا پودر شدې ورته راوړي اتی شنه غاړي ونیو لشنه غاړي چې بس ټخوي ټخوي و ټخوي ولا ټخوي چې بس تبي سوی لا تبو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول دله وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. کچیر ماشوم ته د مور د شدو ترڅنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوار ځوکی ناخته کیږي بلکې ل نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
زوی تغذی دو شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خود ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتېږي زکاوتی لاند پاتېږي او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی مونږ دی ته وایي زوی تغذی هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د زوی تغذی لامل څه کې دلې سی والی او ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي
کمبود غذانه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته ک د تمامه غذا هم شدی سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرسه اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک هغه ته په کوم سن کې ورکی.
بله
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دي
څنګه یو څو په دې پوسی چې دا ماشوم سوی تغذیه ده علي مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشوم ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضی نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقم یې آیا همدان ښه نه ښانی دي
کولی شي دا نه ښه وي داسې لکه اسالات غونډې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي
داسې نه ښه نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسی چې دا ماشومان اصلا په د خوارځ واکي باندې اخته نسی
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې وروسته شپږ میاشتې د مور شدي اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چې موږ ازل سه مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړي ماشوم ته او یا هم منتظر نیسی کله چې ماشوم وژری هغه ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغه ضرورت د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطر هغه باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شدی خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغه د شپک میاشت وروسته اغه غذا چی ورکی اغه باید تازه تیار شي اغه ګرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت راشي بیا اغه ورکی تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چی میاندی اغه شوروا جوړی او صاف او به ماشوم ته ورکی او د ماشوم میده دومره کوچنی دی چی سو کشوکه اغه سوپ یا شوربا و شیان اخری اخه سرکی گی بیم مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور گی بیا اخه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گی که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غیطه در گی
دیره منه نه خیروسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کې چی است الله مومال او ملګری
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو میدان یوه بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ درنو دوستانو زه اکرام الله اکرام ما او د خپل نور همکارانو په ملتیا د دیونه دا ورزشي خبرونه وړاندې کوم پرونه خبرونه کې به ووري چې د جوجستو افغان لوبغاړو تازه په روسیا کې په نړیوالو سیالیو کې لس میډالونه ګټلي و برونز دو نقره او یو هم د طلا میډال په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره مرکه ووري د فټنس افغان روزون کې محمد مصطفی به خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي او که وختونو د هند بال د سیالیو په اړه به هم معلومات ووري خو په پایل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
په کابل کې د رګبي د اټول وبدلو ترمنز سیالي تر سره شوې د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې نورې له لغمان غزنی پنشیر کاپیسا پروان او بامیان څخه دي خاغلی رحماني وایي یادې سیالي د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوړ لوبغاړو پیژندلو په هدف تر سره کیږي د نوموړي په وینا د غتیالې د څلور ورځو لپاره روانې دي چې له منځه یې دیش لوپاړي د رګبي ملي لوبډل لپاره غوره شول په هرات کې د سولې پروسې په ملاتړ د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې سلر ویش لوبډلو په 14 کټګوریو کې برخه اخیستې وه د ښاغلي ضیاء په خبره یادې سیالۍ د سلویښتو ورځو لپاره دوام کوي چې هر ورځ به دوه لوبډلې سره مخ شي د نوموړي په خبره یادې سیالۍ د سولې له پروسې د ملاتړ او د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه شپږ بجې او دېرش دقیقې د کلکتا نایټ رایډرز او کینګز 11 پنجاب ترمنځ کیږي. د تیرې شپې په لوبه کې بیا چنای سوپر کینګز رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. چنای سوپر کینګز د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 146 منډې وکړې او مقابله لوبډله بیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې 150 منډې وکړې. همدارنګه ممبئی انډیانس د 500 لوبغاړو په سوځېدو 196 منډې وکړې او راجستان رایلز بیا ټاکلی هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې پوره کړ. د لومړي پړاو لوبې به د نومبر تر 3 دوام کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړه درنو دوستانو لکه وړاندې مو چې واورېدل د جوجستو افغان لوبغاړو د روسي د جوجستو په نړیوالو سیالیو کې 10 مډالونه ګټلې دي. د راپورونو په اساس افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې و د برونزو، دوه د نقره او د غشان یو د طلا مډالونه ګټلې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه وصل دی. پوپلزه صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته دا وایي چې د افغان لوبغاړو دغه لاسته راوړنه په یادو سیالیو کې څومره د قناعت وړ وه؟
زموږ د توقعاتو نه زیات لاسته راوړنې لرلې. واقعا ورزشکاران ډېر زیات متضرر شوي وو د کرونا د وایرس له وجې څخه، نه تنها فزیکي متضرر، اقتصادي متضرر، ذهني ضررونه یې هم لرل کرونا ټولې دنیا ته په خصوص لوبغاړو ته. د جوجستو ورزشکارانو واقعا زموږ د توقعاتو څخه لوړ پرفارمنس یا کارکرد لرلو او ورنه مننه کوو. د جوجستو ورزشکارانو په خصوص حسین سفاری او دا نور ورزشکارانو ډېرې ښې سیالۍ کړې وې او دا رنگارنګ مډالونه د افغانستان لپاره چې کسب کړي دا د افتخار وړ دي.
په پلزه صاحب، د جوجستو افغان لوبډله به سبا افغانستان ته راستنیږي، دلته د ستاینې لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟
ان شاء الله چې دا ورزشکاران به مادي او معنوي ستاینه ورنکېږي او موږ پلان لرو چې دوی په میدانوي کې ښه لمانځغونډه ورته ولرو او د دوی د راتګ لپاره به ان شاء الله جشن نیول کېږي.
مقدار ته وای په بلجه صاحب چې زموږ لوبغاړي په دې سیالیو کې د کوم هیوادونو لوبغاړو سره مخامخ وو؟
د مسابقات آزاد سیالیو د جوجستو چې ټول دنیا ته دعوت ورکړل شوی وو. دقیق ارقام دي چې څومره ملکونو په کې اشتراک کړی وو نه لرم، ان شاء الله دا به واخلو، خو فکر کوم چې د شپږو ملکونو زیات ورزشکاران په دې سیالیو کې ګډون کړی وو او افغانستان نام خدا خیل سره وړاندې لرلې.
ډېر زیاته مننه په پلزیا صاحب. یو بل موضوع چې په نږدې راتلونکي کې نور هم دغه ډول نړیوالې سیالۍ لرو چې افغان لوبغاړي به پکې برخه اخلي، که څنګه؟
انشاءالله چې د بایسکل ځغلولو ورزشکاران به پاکستان ته ځي او د پاکستان په مسابقاتو کې ملي مسابقې دي، په هغه کې به ګډون کوي چې د اسلام آباد نه تر مری پورې یو لوی فاصله ده. په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او باور لرو چې دوی به هم ښه وځلیږي. په کال سایکل ځغلونه د اولمپیک لپاره د لوبو اولویت درلودلو او مختلف تورونه په افغانستان کې دایر شول. نو اوس دغه تورونو یا دغه تمریناتي برخه به په دې مسابقات کې ارزول کیږي او د راتلونکي کال لپاره به بیا پلان نه جوړو ورته. جودو او اتلتیک دوه نورې هغه رشتې دي چې په مختلفو نړیوالو سیالیو کې به ورزشکاران استول کیږي. تاریخونه لا تعین شوي نه دي. مربوطه فدراسیونو ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د نړیوالو فدراسیونو سره اداري چارې تکمیل کی او خپل وړاندیزونه اولمپیک کمیټې ته وړاندې کی.
ډیره زیاته مننه پوپلزه صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزه وو. آیا د هندبال سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي د لوبه کله پیدا شوه او په اړه نور تخنیکی معلومات؟ لیمی هادی په دې اړه لند معلومات راټول کړي.
د فوټبال راواج او ګرانښت وروسته چې ډیری ځله د نارینه ول خوا تر سره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تن خوونکی چې غوښتل د نجونو لپاره هم یو لزو ګډکه لوبه پیدا شي، په 1998 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هنډبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي، نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د آی ایچ اف هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یو څلور ځولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پایې او سراندازونه باید د لرګي وي. او په دوو رنگونو یعنی تور او سپین باندې رنگ شوی وي، او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هندبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د شپږ مترو په اوږدوالي او درې مترو بر خطاندازي کیږي، او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د شپږ مترو په شا رسمیږي. په هندبال کې د پینالټي واټن اووه متره وي. د هنبال میدان لمنځ څخه د یوې موازي لیکې په واسطه د ګول په لیکو په دوو مساوي برخو ویشل کیږي. د ډګر په څلورو وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه، او د نارینهو لپاره 6 دقیقې یعنی 2:30 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دوو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي، او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزی لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډیر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولای شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
لیمه هدی و چې د هندبال د سیالیو په اړه معلومات درکول، اوس هم لجمن سرسم د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکو محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی اميري يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینا او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلاً د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلاً د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم، او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایت شو.
د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکو محمد مصطفی او درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.